د مشال ریډیو برانو اوریدونکو بشیر گواخی مینا او سلامونه مې ومنه د غرمې 12 بجې دی او له 12 تر 2 بجې په دې غړي کې چې خبری ساتي د مشال ریډیو نه تاسو بیلابیل خبری رپورټونه اوریدئ شي مطبوعاتي کتنې دروو او همدارس مرکی هم د دې غړي برخه دی او خبرونه خو بخامه خبرونه به تاسو حسیبه شهید وړاندې کوي او هغه به تاسو د خبرونه په نیمه کې بیا راځي خبرونه برته وړاندې کوي خو دا اوس چې په سټوډیو کې ده نو د خبرونو تفصیل به تیوارو حسیبه شهید ته وکړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به راتلونکې اونۍ په جنوبي کوریا کې سره کتنه وکړي. په کراچۍ کې د وایل کلانو د اتحادیې د مشر د وژل کېدو په ګډون 500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د ښار کې مظاهرې پیل کړي دي او د عربي اتحادیې او ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کوفی انان مسکو او بیجنګ په لور روان شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی به راتلونکې سه شنبه یا نهه پورس د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. سپینه ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویل شوي ولسمشر اوباما د اټومي امنیت په سر مشري ځکه د ګډون په هدف سیمې ته ځي او دواړه مشران به دا چانس پیدا کوي چې په افغانستان کې د روغې جوړې د بهیر او د سیمې د ثبات د زیاتولو په اړه په خپلو هلو ځلو کتنه وکړي. د دواړو مشرانو دا کتنه به له تیرې می میاشتې یعنی په پاکستان د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن له وژنې راهیسې د لوړې کچې کتنه وي. د 2011 میلادي کال د نومبر په 26مه د امریکایي ځواکونو په یوې هوایي برید کې د سلی رشتو پاکستانی عسکرو د وژنې له امله هم د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې خراب شوې وې. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبي کوریا په لور روان شوی دی. سو د اټومي وسلو نه د تروریزم د پیښیدونکو خطر سره د مبارزې په سرمشریزه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې په دې سرمشریزه کې به د نړۍ 500 نه زیات مشران برخه اخلي. په پاکستان کې د ریلوی وفاقي وزیر غلام محمد بلور وایي چې د تیر کال نومبر راهیسې د ناټو د کاروانونو پر مخ تړل شوی لار باید پرانستل شي. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې نوموړي دا څرګندونې تیره ورځ په لاهور کې خبریالانو سره کړې او زیاته کړې ده چې که پاکستان او امریکا په دې برخه کې یوې جوړجاړۍ ته ورسیږي دا به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. دی وړاندیز کوي که چیرې امریکا دوی ته د اورګاډي انجنې ورکړي او بیا د ناټو کاروانونو لپاره لارې خلاصېدو ته اجازه وموندل شي نو دوی به د ناټو د سامانونو کاروان د اورګاډي له لارې افغانستان ته ورسوي چې په دې کې به 500 پسلو کې پاکستان ته هم ګټه رسیږي. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي مارک ګروسمن وویل چې په پاکستان کې له امریکا سره د اړیکو د څرنګوالي په اړه د پیل شوي بحث له بشپړېدو وروسته به له دغه هیواد سره د ناټو د اکمالتي لارو د بیرته پرانیستلو په موخه خبرې اترې وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس د نوموړي له خولې لیکي چې وایي د پاکستان پارلمان د کمیشن دې کار ته چې له امریکای د مومندو د ورستی پیخې لپاره د رسمي بخنې غوښتنه کړې ده په تران سرګه ګوري. د غراس په بروسلز کې د ناټو په مرکز کې مارک ګروسمن د جمعې په ورځ وویل امریکا په ناټو کې لخپلو اروپایي متحدانو څخه هیله لري چې کله په 2014 میلادي کال کې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستې وکړي. کراچۍ ښار ملیر سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو د وکیلانو اتحادیې ملیر بار اسوسییشن پخوانی مشر په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. له سیمې نه د مشال رادیو خبریال د پولیسو له خولې وایي صلاح الدین جعفری او د هغه زوی نن سهار د کور څخه خپل دفتر ته روان وو چې د دې پیښې ښکار شول. د دې اتحادیې یو غړی وزیر باچا مشال رادیو ته وایي
مجید بار آوانے خدرو مجید بار کی ویدے تا بابای مجید بے وطا ہمدے سار کے سال دا کور لارا وطل لگا تا دا چاہے تا در سیدری دوانا پر ایک شکی پلا رزے آگا دا فائرنگ کے ہوشے دوانا کی دوانا ایکسپانش وقت مجید بار کی بار بلکل فل بندے وکیلان چیئے گا ہوں تقریبا نیمین سیوا چیئے لال اللہ سپتان دا پلا رزی وہ دے شیعہ گانی دوانا شیعہ گانی
د دې پیښې وروسته وکیلانو په احتجاج لاس پورې کړی دی. د پیښې د سیمې څخه په لږه فاصله پرته سیمه لنډي کې د ډزو یوه بله پیښه مخې ته راغلې ده چې درې کسان پکې سخت ژوبل شوي دي. د مهاجر قومي موومنټ ډلې وایان په وینا وسلوالو د دوی د ډلې د مشر افاف احمد په کاروان برید کړی دی چې پکې د هغه درې ساتونکي ژوبل شوي دي. سمو دا وړاندې په کراچۍ کې د نور درې وکیلان چې د شیعه مسلک سره تعلق درلود هم وژل شوي دي. امریکایي عسکر رابرټ بیلز په کندهار کې په قصدي ډول د ولس ولسي وګړو د ډلې وژنې په جرم او نورو تورونو تورن شوی دی. تمه ده چې نوموړی به د دغو جرمونو له وجې عمري بندي شي، خو که مجرم وپیژندل شي ممکن په دار وځړول شي. دغه 38 کلن امریکایي عسکر تورن دی چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د مارچ په 11مه له پوځي اډې څخه وتلی، د ماشومانو په ګډون یې په خوب بیده افغانان وژلي او بیا یې سوځولي دي. او د عربي اتحادیې او ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کوفی انان مسکو او بیجینګ په لور روان شوی دی. د دې سفر هدف د سوریه د بحران په اړه بحث کول دي او د غرض له سوریې څخه نورو ګاونډیو هیوادونو ته د بحران له وجې د کډوالو سره د مرستې ترلاسه کول هم یوه موخه ده. امریکا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په کورنۍ باندې د اروپایي اتحادیې د نویو بندیزونو هرکلی کړی دی او دای د رژیم د مخالفانو د پاڅون د ځپلو د بندولو لپاره مهم ګام بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نیولند د جمعې په ورځ وویل واشنگتن په دې لټه کې دی چې د سوریه په مشرتابه باندې نور څه ډول فشارونه اچولی شي.
Obviously we're gratified that the EU has taken yet another step in tightening
سرګنده ده مونږ خوښ یو چې اروپایي اتحادیه د بشر الاسد رژیم د مهار کولو لپاره یو بلګام پورته کړی دی. دغه حرکتو پر وړاندې کې به مونږ پر ټولو هغو هیوادونو چې د اسد رژیم د ظلمونو په اړه اندېښمن دي غږ وکړو چې په دې اړه غور وکړي. مونږ د غراس سترګې په لار یو چې نور څه کولای شو. دا د یو پیوړی پیغام استولو لپاره یو ډیر ښه ګام دی. اروپایي اتحادیه له دې مخکې د سوریه، بیلاروس او ایران پر رژیمونو هم بندیزونه لګولي وو. اروپایي اتحادیه په بندیزونو کې د اسد په میرمنې اسما او شاوخوا نورو لس سوریایانو باندې اروپا ته د تلو بندیز او د شتمنیو قیدول شامل دي. دا تر دې مهاله د سیمه نړۍ خبرونه.
له حسیبه شهید څخه مو خبرونه واردل. اوریدونکو په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ درته د غړې ریپورتونه لرو. د پاکستان د ریلوی وزیر وایي چې امریکا ته د ناتو لار پرانیستل شي. د سیاسي چارو څېړونکي احمد رشید وایي پاکستان په سیمه کې د امنیت لپاره د رول لوبولو په ترڅ کې دا کولای شي.
پاکستان طالبانو ته نیټه ورکړي چې نور به پاکستانی خاوره د پټن ځایونو لپاره نه کاروي.
په پېښور کې نرخونه زیات شوي دي.
یاره اوسه پورې خو یو دکان سره نرخنامه ونه لیدله او د دکانونو خو خلاف ریټونه یار سړی خپل ریټ چلی.
په خبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې د اوبو ستونزه هم رامنځته شوې. یوه ماشومه وای د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه او اونیز پروګرام هم درته لرو. د نړۍ رنگونه مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن وایي په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره د ناټو د اکمالاتي لارو د بیرته پرانستلو په باب خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې د دې هیواد حکومت ته سپارښتنه کړې چې له امریکا د مومندو د روسیو بریدونو لپاره د بخښنې غوښتنه وکړي او هم دې ورته ووایي چې په قبایلي سیمو کې به ډرون بریدونه نه کوي. هارون باشا یې تفصیل لري.
په افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه برسلز کې وویل چې په پاکستان کې له امریکا سره د اړیکو د سرنګوالي په اړه د پیل شوي بحث له بشپړېدو وروسته به له دغه هیواد سره د ناټو د اکمالاتي لارو د بیرته پرانستلو په باب خبرې وکړي. اسوسییټډ پریس اجانس د نوموړي له خولې لیکي چې وایي د پاکستان د پارلمان د کمیشن د کار ته په درنسترګه ګوري چې دغه هیواد حکومت ته سپارښتنه کړې چې د مومندو د وروستۍ پیښې لپاره دی د امریکا له حکومته د رسمي بخښنې غوښتنه وکړي. راپورونه وایي د امریکا او پاکستان اړیکې د تیر کال د نومبر په میاشت کې هغه مهال د سخت کړکیچ ښکار شوې کله چې امریکایي ځواکونو د مومندو په قبایلي سیمه بمباري وکړه او سلیریش پاکستانی عسکر یې ووژل. دغه راز ویل شوي چې د پیښې د افغانستان د جګړې پای ته د رسولو د امریکا هڅې چې د پاکستان لخوا همکاري یې اساسي ټکی ګڼل کیږي اغیزمنې کړې. امریکا د پاکستانی عسکرو په وژل کېدو افسوس ښکاره او د پاکستان له حکومت او خلکو سره خپلې خواخوږۍ شریکې کړې خو د رسمي بخښنې د پاکستان په غوښتنو یې ځان غلی کړ. د پاکستان حکومت په جواب کې لخپل خاورې تیریدونکې د ناټو د اکمالاتي لارو د تړلو ترڅنګ د پارلمان یوې کمیټې ته له امریکا سره د پاکستان اړیکو ته له نوي سره د کتنې دنده وسپارله. د راپورونو پر اساس کمیټې روانونه د پاکستان حکومت ته یو لړ سپارښتنې مخې ته کېښودې چې پکې د ممندو د پیښې لپاره له پاکستانه د امریکا د غیر مشروط بخنې او د دې هیواد په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو د ودرولو په څیر غوښتنې شاملې دي. د پارلمان کمیټې همداراز ویلي چې کچرې پاکستان په افغانستان کې میش د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې خپلې تړلې لارې بیرته پرانیزي، نو باید چې په ناټو د وړل کېدونکو سامانونو لپاره درنې مالیې ولګوي. د اسوسییټډ پریس اجانس په لیکنه امریکایي چارواکو نږدې وا چې 13 میاشتې له پاکستانه په رسمي توګه بخنه غوښته وي، خو دغه کار یې په افغانستان کې د قرآن کریم د سوځولو د پیښې د رامنځته کېدو له کبله وځنډو. اجانس دغه راز وایي، د افغانستان په 11 کلنې جګړې کې ناټو زیاتره وخت په دغه هیواد کې د خپلو ځواکونو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د پاکستان په لارو تکیه کړې، خو زیاتوي چې د 13 کلنو په موده کې یاد سازمان له روسیې او منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه تیریدونکو لارو کارولو ته چې په ډېره ګرانه بیه ورته تمامیږي مخه کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسپن پاړه راپورونه وایي چې دا مهال د اروپایي هیوادونو په دوره ده، سو د 2014 کال وروسته چې زیاتره امریکایي او ناټو ځواکونه به له افغانستانه وتلي وي، له خپلو غربي املاتړو څخه د افغان ځواکونو د مالی مرستو ژمنې ترلاسه کړي. راپورونه د لویدیز هیوادونو د ایسایو له مخې وایي افغان حکومت به د 3 ملکو سرتیرو په اندازه د پوز او پولیسو د ساتلو لپاره د کال 4.1 بلیون ډالر ته اړتیا ولري. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو، د پاکستان د ریلوی وزیر غلام محمد بلور ویلی چې ناټو ته باید د سپلای یا اکمالاتی لارې بیرته خلاص شي. ما لږ مخکې په دې اړه په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله سره خبرې وکړې او هغه څه داسې معلومات راکړل.
تیر ورځ لاهور کې خبریالانو سره خبرو کې د ریلوی وفاقي وزیر غلام محمد بلور دا خبره وکړه چې ناټو لپاره کوم سپلای 6 نومبر 2019 کال وروسته بند شوی ده. دا ډیره موده وشوله چې دا سپلای مونږ بند کړی و، او مونږ چې لکه کومې خبرې غوښتل لکه مونږ ویل چې دا سپلای بند کړو او دغه شان مونږ امریکې لا زور ورکړو چې لکه مطلب په دغه شان حالات نه کوي، نو هغه ډیر وخت وشو په کار چې اوس ناټو لپاره سپلای خلاص کړی شي. او بل دا چې امریکې دا خبره کړې ده چې که امریکا مونږ لا د ریلوی انجن عراقي رااله، نو دغه شان مونږ به د امریکې لپاره کوم ناټو سپلای شي، نو دا به د ریلوی د لارې د کراچۍ نه واخله تر د تورخمه پوری یا دغه شان ته د ابل غاړه ته چمن پوری د ریلوی په ذریعہ باندې بل کچ کم 50% خبره شوې ده. نو دغه سپلای بدې لپاره مونږ دغه پیدا خبر کو چې امریکای سره مونږ له دښمنۍ چې کومه ده هغه بل ته ډیره ګران پرې وي. نو کله څنګه چې مخکې ته مشترکې اجلاس شو او هغه کړه خبره شو او یو سور دی وړاندې ته پارلمان چې امریکا چې کومه ده 50% ناتو سپلای چې هغه ریلوی د ذریعہ دی لکه وړي افغانستان کې دی. ته غلام محمد بلور ویل چې دا یو خلار ده چې نه صرف دغه شان باندې ریلوی چې کوم خساره ده دا به راکم شي، بلکې دا حکومتي اداره چې کومه ده به یو ځل بیا چې کومه ده ګټ اداره به جوړ شي، او دغه شان نه صرف د ملک په مفاد کې دی بلکې د ادارې لپاره خپل د وزارت لپاره خپل دا په مفاد کې دا به یو ګټ ورکوونکی اداره جوړ شي.
احمد الله او چې د غلام محمد بلور د پاکستان د ریلوی د وزیر د سرګندونو په اړه خبرولې چې ویلي چې ناټو ته باید لارې پرانستل شي. او په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي لکه څنګه چې پاکستان له امریکا سره پر اړیکو غور کوي او د دې لپاره وخت اخلي دغه شان به امریکا ته هم وخت ورکړل شي چې له پاکستان سره د اړیکو د دې هواد د پارلمان پریکړو باندې فکر وکړي او ځان یې منلو ته تیار کړي. حسیبه شهید د هغه د مرکې غټي کې دراوري.
په امریکا کې د پاکستان سفیر شیری رحمان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو لپاره دوه اړخیزې اړیکې باید د شفافیت پر بنیاد ولاړې وي. نوموړي دا څرګندونې په پاکستان کې روانونې له امریکا سره د اړیکو په بیا کتنې د پارلمان د جوړې شوې ګډې غونډې په درشل کې د امریکا غږ آشنا رادیو سره کړې دي. شیری رحمان ویلي دا چې پاکستان له امریکا سره په اړیکو باندې د غور کولو لپاره یو موټی او همغږی کیږي او پرې فکر کوي، داسې به امریکا هم پر دې مسلې چې ورته نو ہم دا فکر کبھی اوزان بورتا یا ربی.
ہم سب کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بھی ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں باہمی تعلقات کے لیے.
شیری رحمان وائی مونگ بائت وہ وینی چھے دا دعا ارخیز ہمکاریو پا برخا کی چکا ولی شو دا دا امریکا لپارا او زمونگ لپارا غوارا دا چھے چھا لقانون سر سم وکرو بے باوری او لگ اعتماد چھے پا دیارا بمو اوری دلی بی حقا وقت لمنزت لیشی چھے زمونگ اڑی کے دا دیموکراسی او شفافیت پر بنسٹونو ٹینگی بی. امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا او یا د تعلقاتو د بحالۍ لپاره درې غټې مسلې په پاکستان خاوره باندې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د بریدونو په سلاله پوستې باندې د ناټو د هوایي برید وروسته د امریکا لخوا د بخښنې غوښتنه او د ناټو د کاروانونو پر مخ د پاکستان د لارو د پرانیستلو مسلې دي چې د پاکستان حکومت یې په اړه فکر کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به وتوانېږي چې د ډرون بریدونو په اړه خپلو خلکو ته ووایي چې دا هر څه د دوی په خوښه کېږي، شیری رحمان وویل،
اس وقت کوئی چیز کسی کی کوئی بیک روم ڈیل نہیں ہے، کوئی پیچھے اس طرح
نوموړی وای دمګړې د پردې تر شا معاملې نشته او نه د یو یا دوو کسانو په ټلیفونونو پریکړې کېدای شي. دا پریکړې به په بشپړ پارلمان کې کیږي او بیا به حکومت پریکړه کوي چې په کومو مسلو څومره مخکې تلای شي. د پاکستان ګټې به له لومړی توبونو څخه وي. زه فکر نه کوم چې کومه داسې پریکړه دی وشي چې د عامه نظر مخالفه دی وي، ځکه کچیر یو اوږده پروسه وي او ډیر وخت ورکړ شي بیا به نو دا پخه پریکړه وي. او زه فکر کوم چې موږ باید د پاکستان پر ځمکنۍ بشپړ پرتیا جوړ جاړے ونکړو،
کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی جی.
د امریکا سره به د اړیکو په باب د پاکستان د پارلمان سپارښتنې د امریکا لپاره د منلو وی او کڅنګ او بل دا چې آیا د دغه سپارښتنو وروسته به د امریکا کومې غوښتنې چې د پاکستان نه کوي آیا د دوی لپاره د منلو وی او کنه؟ شیری رحمان وایي تر اوسه پورې امریکا د پاکستان د دغه دیموکراتیک بهیر ته لازمه کار اخیستې ده او نوموړي وایي ګمان نه کوي چې امریکا به داسې څه غوښتنې ولري چې د پاکستان لپاره د منلو وړ نه وي. دا چې پاکستان به په دې اړه حتمی پریکړه کله کوي امریکا کې د دې هواد سفیر شیری رحمان وویل دا یو دیموکراتیک بهیر دی او په دې به خامخا وخت لګیږي، خو نوموړي وویل چې دا به د مارچ تر اخیره پورې معلومه شي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو کراچی کې د ډزو په دوه بیلابیلو نښتو کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي په لومړۍ پیښه کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي دوه کسان وژل شوي دي او دویمه پیښه کې د مهاجر قومي مومنټ د مشر افاق احمد درې ساتونکي سخت ژوبل شوي دي. ظفر کریمی یې نور حل لري.
نن د خالی په سحر د مشرقي کراچي غازی آباد په سیمه کې د نامعلومه موټر سایکل سورو په ډزو دوه کسان وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي وژل شوو کسانو کې یو تن د وکیلانو د اتحادیه ملیر بار اسوسییشن پخوانی مشر صلاح الدین جعفری او دویم تن د هغه زوی علي حیدر جعفری دي. د ملیر بار اسوسییشن غړی وزیر باچا وایي د یادې پیښې وروسته وکیلانو احتجاج شروع کړی دی او د هر ډول عدالتي کاروایانو څخه یې پریکون اعلان کړی دی.
جدید والا نے خبر جدید بار کی رہتے تھا بابا مجید میں ہوتا ہوں گے سات کے سال میں کور لڑا ہوا سل لگا تھا چاہے تھا سیدھی دوڑ پر ایک شکی پلا رہے ہمارا فائرنگ ہوش ہے دوڑ کے دوڑ ایکسپینشن وہ مجید بار کے بار بالکل فل بندے وہ کلان کے ہوں تقریباً نیم مہینے سے وا کے لال اللہ اسپتال تھا پلا رہے وہ بھی شیعہ رانی دوڑ شیعہ
د یادونه وړ ده چې یو نیمه میش مخکې هم د کراچۍ پاکستان بازار په سیمه کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي درې وکیلان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوي وو. په دغه پیښه د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو ډلو سخت غبرګون ښودلی وو. د ډزو یوه بله پیښه د ړومبۍ پیښې د ځای سره نږدې د ملیر 89 په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې د پولیسو په وینا درې کسان پکې جوبل شوي دي. د مهاجر قومي مومنټ ډلې ویان خالد نقشبندي مشال رډیو ته ویلي دي چې دغه پیخه د دوی د ډلې په مشر افاق احمد باندې د بریت پترس کې رامنځته شوې ده. هغه زیاتوي نن افاق احمد حیدرآباد کې په یو دستوره کې د ګډون لپاره روان وو چې د هغه په ساتون کې کاروان ډزې وشوې. په ډزو کې د کاروان مخکنی ګاډی په نښه شوی دی چې له امله یې د افاق احمد درې ساتونکي سخت جوبل شوي دي. دې ساتونکو کې دوه کسان فیصل مشتاق او حبیب الله پولیس سرتیری دي او یو تن منور علي زموږ د ډلې غړی دی. یاد دي وي چې د کراچۍ په لانډي کورنګۍ او ملیر سیمو کې زیاتره وخت وسلوال نښتې رامنځته کیږي چې پکې د مهاجر قومي مومن او ایم کیو ایم الطاف حسین ڈلی غڑی پنخ کیگی. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
ل کراچی څخه مو رپورت واره ده. اوس پېښور ته ځو. اوریدونکو د ګرمۍ د موسم پر رسیدو سره په پېښور کې د بجلی یا برېښنا لوډ شیډنګ هم ډېر شوی او ځینې خلکو وایي که حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ یا پارچاو کېدو حل لاره راونه باسي نو سړکونو ته به دوی ووځي او مظاهرې به پیل کړي. مجیب انګار پر رپورت لري.
د پېښور ښار په مرکزي برخو کې په هرو څلورویشتو ساعتونو کې تر 1200 په څیرمه او کلیوالي هغو کې بیا ان تر 1300 ساعتو پورې برېښنا بندوي. خلق د برېښنا د اوږدې پرچاوې نه شکایت کوي او وایي چې د ژوند په ټولو چارو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي.
بجلی چې نیږي ډېر غټ تکلیف دی، خو کویا نشته سرکاري وبي، هغه چې بجلی وي نو رابه شي، چې بجلی نه نو هغه اوبه بیا موږ ته میسر نه وي، اوبه ډېر زیات ضرورت دی.
زمالم جی قاسم دی پیخور رسیدن کې مو عوامي نېشنل پارټي والے ویډیو چې زموږ اقتدار راشي نمونږ په پښتونخوا کې د بجلی د آن آف بٹن به دا موږ دلته لګو. دا هیڅ پروګرام نشته تر اوسه پورې او د بجلی موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. زموږ کاروبارونه زموږ هر یو شیز خراب دی او زه دې ته حیران یم چې په دې روان جون جولای اګست ستمبر دی کې به موږ څه کوو.
د لویانو په شان ماشومان هم د برېښنا له نشتوالي سر ټکوي او وایي چې د کورنۍ او ټولنې د نورو وګړو په شان دوی هم له دې حالته تر پوزې راغلي.
شپه ورځ کې زمونږ دوه درې ساعته بجلی راځي. د بجلی د وجې نه یو غړپ اوبم په کور کې نشته. سبا کلاس کا پاتې ټوله ورځ د لرې لرې نه اوبه راوړو. ډول غلطي زمونږ د مشرانو ده چې داسې خلکو ته اوټونه ورکوي. حکومت سره د خلکو غم نشته، خپل جیبونه ډکوي. نه بجلی شته، نه اوبه شته.
په پاکستان کې د برېښنا اوږده او ناڅاپي پرچاوي په داسې حال کې زیاته شوې چې دولت په نږدې راتلونکي کې د هر کیلو واټ په بیه کې دا 30% زیاتوالي خبر ورکړی. د نورو په شان پېښور ښاریان هم شکایت کوي چې تر نیمایي وخت زیات له برېښنا نه بې برخې وي، خو پیسې ترې څو وارې زیاتې اخیستل کېږي. خلک وایي که حکومت په سمدستي توګه د برېښنا د پرچاوۍ د بې لامله لړۍ بنده نه کړي نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
زما نوم سمیع الله ده. بجلی پوره راځي او بجلی نشته، اوبه هم ډېر تکلیف دی، ډېر زیات لږ نه تاچاغ به چې اودسونو ته اوبه نه میلاوېږي، نور نو به د سکلو خوله پرېږده، کاروبار باندې ډېر اثر کوي.
زما محمد داود خان نوم دی. ټوله شپه ورځ کې به دا شپه ګینټې او نوره ټوله بجلی نه وي، نو دا خو به حکومت ته بیا ډېره مسله جوړه شي. همدغه عوام به بیا سرکو ته راوځي او همدغه حکومت ته به مشکلات جوړېږي. نو د دې حل دا دی چې د دې غم وکړي په وخت.
د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې پاکستان دا مهال د څه باندې 5000 میگاواټه برېښنا له کموالي سره مخ دی.
د مجیب انګار رپورټ مورید اوریدونکو له پیښور یو بد رپورټ لرو. اولته خلک د نرخونو نه شکایت کوي. دوی وایي که حکومت د دوکاندارانو لخوا په خپل سر د نرخونو د ټاکلو مخنیوي وکړي. دوی وایي که حکومت دا کار ونه کړي نو په مظاهرو به شروع کړي. شبیر جان پی رپورټ لري.
د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د سیواوالي رستو د زیاتره خوراکي سوزونو نرخونه هم سیوا شوي دي او عام ولس وایي چې خو غربت سیوا دي، بلخوا دوی خراب امنیت او ترهګرۍ ځپلې دي، خو له مخ په زیاتېدو ګرانې د دوی ژوند نور هم ګران کړی دي. دوی وایي یو خو که په عام مارکیټ کې نرخونه سیوا شوي دي نو بلخوا دوکاندارانو خپل نرخونه او نور هم سیوا کړی دي او دوی د سرکاري نرخنامې په ځای خپل نرخنامې اویزانې کړی دي چې په هغه کې نرخونه د سرکاري نرخ نه نور هم سیوا دي. په دې لړ کې یو څو عام وګړو د دغه نرخنامو نه کېدو یا د ګرانې په حق باندې مشال لیډو سره خبرې ترې وکړي.
او د دکانونو خو خلاف ریټونه یار سړی خپل ریټ چلی چې یو دکان ته ورشي یو شان دی ریټ پوي چې بل ته ورشي بل شان دی ریټ پوي. حکومت دا غم کوي.
مطلب چې درې څلور دوکانونه د هغې سودا سره په یو نرخ باندې نه وي. مونږ ګرځو چې کم سره 15 روپۍ ارزان یا غزینه مونږ شی اخلو. ترې یاد درته پرس کویلې وي چې کاکا ته ولې چېړکې دا وګوره بره نخنامه سرکاري لګېدلې ده او دا وګوره دا شی دی کالی والا کانې لې مال نه دا شی نشته دی. بس مطلب دا چې په څوک یو والی هغې کې بیا والی وزاره
نخنامه دکاندارانو سره چې کنګنې یو وي او ورکوي په بل ریټ باندې د هغې نه څه تقریبا 10 روپۍ ګران خرڅوي. داسې نور دکانداران دي مختلف ریټونه دي، څوک 15 روپۍ ګران ورکوي څوک ارزان ورکوي، خو یو ریټ نه دی په بازار کې. هغې وایي چې مونږ ته ګرانه سودا میلاو شوې ده مونږ داسې ګران خرڅو.
هم په دې لړ کې چې کله مونږ د دکاندارانو نه پوښتنه وکړه د هغوی وینا وه چې دوی ته کومه سرکاري نرخنامه میلاو شوې ده هم د هغې مطابق دوی سودا خرڅوي. ولې په دې لړ کې چې کله د پیښور ضلع انتظامی مشر اسسټنٹ کوآرډینیشن افسر سید ظفر علی شانه پښتون وکړه نو هغوی د دې خبرې پخلی وکړو چې او داسې دکانداران شته ولې دوی اوس په دې لړ کې ګټلې ګامونه پورته کړی دي او د خلکو شکایتو کې اوس کمی راغلی دی. دوی زیاتوي
زائر مټ کوم
سو وخت مخکې دا شي نه و، اوس کافل کې دا ضلع انتظامي بالکل چابک دستی سره ایکټیو رول پکې لګی پلی کوي، چې کوم د دې چیکنګ دی د دې نرخ بلکې چیکنګ سره سره موږ دا د دې کوالټي هم انشور کو چیر، نو کافی فرق راغلی دی مخ اوس کافی لوی چینج راغلی دی اور موږ ته هغه ډېر ښه فیډ بیک ملاویږي لګیا لري، ځکه چې مخکې به زموږ کمپلینټس سیل کې به 200-300 ډیلی کمپلینټس راتل، اوس هغه تعداد کم شوی 15 تر راغلی دی.
یادونه ول دا چې زیاتره دکاندارانو وینا و چې دوی ته سودا په کم نرخ ملو شي د هغه نرخ په حساب باندې دوی هغه خرڅوي، ولی عام ولسته حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی نه یوازې په غټو مارکیټونو کې په نرخونو قابو ومومي، بلکې د خوراکي سیزونو د غورځېدل معیار لپاره دی هم کوټلي ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو تاسو دغه رپورت واورید. اوس بلوچستان ته، په بلوچستان کې د صحت له څنګ سره اړوند فارماسیست سي ادوا جوړونکي وایي دوی ګڼې ستونزې لري او د غوښتنو د نه منلو له وجې دوی اوس احتجاج او له دندو کار بندیز کوي. نیاز مساخی له تفصیل لري.
د بلوچستان فارماسیست اتحادیه صوبایي مسر سلطان محمد وای دوی د بیلابیلو غشتونو او وجوهاتو پر بنسټ احتجاج ته مخه کړي. نوموړي زیاته کړه،
الاونسز په فیډرل کې ورکول سوي دي تقریبا نن سه یو کال مخکې. موږ فارماسیستان هم په هیلت کې ایز ا 17 گزیټډ افسران یو، نرسان ته ورکول سو، ډینټل سرجنز ته ورکول سو، موږ ته دا شی نه دی راکول سو. موږ سرویس سټرکچر دي، دیش کال سه موږ فارماسیستان په د هیلت ډپارټمنټ کې کار کوي، لیکن د دې ایس سیستم نه سه په 17 کې راسي، په 17 کې دی ریټایر سي. دا شی بالکل یو جاهل سړی چې راسي پښتنه ځنه وکي چې دا مطلب دا دي خلک ناس دي چې څه پر ناس دي، بل هم درته وایي دا واقع دي، حق دي، دا الاونسز ورکول سي ودی ته.
یو بل فارماسیست بیا وایي دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي، مګر حکومت یې ستونزو ته پام نه کوي.
زما نوم علی احمد دی، زه په کوټه کې زه فارماسیست کار کوم. کوم سہولتونه چې دی د هیلت پروفیشنلانو ډاکټرانو داخل تر کوي دا زموږ حاکم جوړیږي. موږ هم ایز 17 گزیټډ افسران یو، موږ ته د ډېرو ستونزو مخامختیا ده، موږ ته په هسپتال کې مخامختیا ده، د هیلت ډپارټمنټ دخوا مخامختیا ده، چې کوم زموږ کار دی، زموږ کردار دی، هغه موږ ته دی نه په لاس راکوي چې موږ یې وکړو یا موږ د خلکو دوی فایده ورورسو.
دا چې د فارماسیست بنیادی کار سوی او دوی سه اهمیت لري. یو فارماسیست د پښتنې په جواب کې وویل،
زما نوم غلام الدین دی، تاسو معلومی اکثر به تاسو ډاکټر لا بځی زیات دوای در لیکو چې د سار غمو ماشه مخره د دې په هنه ټوټل چې دا هغه یو فارماسیست معلومه ده، د دې څو مقدار خوره ستاسو وزن په تابعیت د دې ډوز څو بخوره.
د فارماسیستانو د دغه احتجاج او غشتونو په اړه پر هسو سربیره د مکمسیات له چارواکو سره په تماس نیولو کې بریالي نسو. هلته فارماسیستانو ویلي که حکومت د ستونزو د حل لاره نه ولټوله نو دوی به پراتلونکو کې هم په سخت جاج لاس پوری کړي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو، د خبر ایجنسی د مرکزی روغتون چارواکي وایي چې دغلته د لشمان یا ناروغي خورې شوې ده. دوی وایي چې واضې په احتیاطي تدابیر سره خلک کولی شي دغه ماشي څخه ځان خلاص کړي چې دا ناروغي تی پیدا کیږي. په دې اړه فرهاد شینوار رپورت لري.
د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون چارواکي وای چې د خیبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې لشمینیا ناروغي خوره شوې ده. د دوی په وینا دغه ناروغي د یو خاص ماشي د چیچلو نه لګي او په تیره یوه ونۍ کې خواوشا 14 د لشمینیا ناروغه ماشومان دې روغتون ته راوړل شوي دي چې دوی د درملنې دپاره ورته دوایانې او ستنې ورکړي دي. په پېښور کې د کویت ټیچنګ روغتون چارواکي وای چې دلته هم د خیبر جنسی سره تعلق لرونکي یو شمیر ماشومان راوړل شوي وو او دوی ورته وړیا درملنه ورکړې ده. دا چې دا څنګه ناروغي ده او دوی دپاره کومې دوایانې ورکول کیږي په دې حکله باندې په پېښور کې د کویت ټیچنګ روغتون د چمړی یونټ انچارج ډاکټر اختر منیر مشال ریډیو ته وایي،
لشمینیا خو داسې بیماری ده چې دلته ورته څوک ورته کلیزه دانه وي، څوک سالدانه وي. مونږ ورته لشمینیا وایي د دې دوه قسمه دي، یو کیوټینیس لشمینیس دی، یو ویسرل. خو چې کوم مونږ سره تعلق ساتي کیوټینیس دی، دا یو ماشې د وجې کیږي یا ماشې چیوچی شي نو هغې د وجې دا دانه ښکاره کیږي. خو مین علاج ټولو کې ښه علاج خو د دې اینټیمنی کمپاؤنډ دی، ستنې ورته وي چې کوم مارکیټ کې ګلوکنټین میګلوټین په نوم اویلیبل دی.
لشمینیا ناروغی نه د بچکی دو د پاره کوم ډول احتیاطي تدابیر پکار دی په دې حق لباندې نو موړای وای
صفای ډیر زیات خیال ساتل پکار دی خاص کر خپل کور خپل مالت او خپل کلی صفای ډیر زیات خیال پکار دی څنګه چې نور مونږ ته پته ده ملیریا مشنه بچو ست تدابیر دی نیټس دی استعمالول پکار دی بل ځای چې پزمک سم لستې دل نی پکار خپل ماشومان ته کپڑے پورا چول پکار دی خپل بلخپینی باغ پکار چرته کې ګن مندې او بم بچرته ولا یا لختی مختی بندی اغه ډیر ته خیال ساتل پکار دی سپری ډیر ته ضرورت دی د ماشو والا چې کوم باندې اولریا ولا ماشمری اومدغه غ باندې ندیم دی چې د احتیاطي تدابیر کوم ملریا د پر ضرورت دی او ساتل شي نه دینه بچ کېدل مې اخی
دوی زیات کړه چې د پیښور په کویت ټیچینګ روختون کې قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو د لشمین یا نه متاثر شو خلکو ویډیا درملنه کیږي
اردوونکو د لشمان یا پاړه مو دا رپورت واورید او د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو د غرمې 12 نیمې بجې کېدونکې دي 2 3 سکند پاتې دي حسیبه شهید نه د خبرونو سره ټکیور
پینا مانی وای د امریکا ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به راتلونکي اونۍ په جنوبی کوریا کې سره وویني په کراچۍ کې د وکیلانو د اتحادیه د مشر د وژل کېدو په ګډون 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د ښار کې وکیلانو مظاهرې پیل کړې دي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل چې پاکستان سره به د ناټو د اکمالتي لارو د بیرته پرانیستلو په موخه خبرې وکړي په پاکستان کې بیا د ریلوې وفاقي وزیر غلام محمد بلور وایي چې د 13 نومبر راهیسې د ناټو د کاروانونو پر مخ تړل شوې لار باید پرانیستل شي امریکایي عسکر رابرټ ویلس په کندهار کې په قصدي ډول د 12 وکړو د ډله ییزې وژنې په جرم او نورو تورونو تورن شوی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبي کوریا په لور روان شوی دی او د سوریه د بحران لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي کوفی انان بیجینګ او مسکو ته روان شوی دی
له حسیب شهید څخه مو د خبرونو سرټی کې اوریدل او ریدونکو اوس سراج زهیر ناورو چې د پاکستان د نن ورځې زین او رسپانو اداریو څلیکلی
جنگ ایکسپریس او مشرق رسپانه د غټ خبر پتوګه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خلیل کی چې حکومت د دوی سره امانت ته او تر سوچي اولس غواړي نو دوی به په اقتدار کې وي او چې ملک جمهوریت مضبوط او عدلیه آزاد وي نو هیڅ خطر نشته د دې پترس کې اج او جنگ رسپانه د نواز شریف د خلیل کی چې اولس په خپل ځان د ظلمونو جواب غواړي او پیپلز پارټي او اتحادی ګوندونه د پاکستان د مسلو ذمہوار دي دا وخت پاکستان کې ګرانی بیروزګاری او لوډ شیډنګ ورس پورس سیوا کیږي او د حکمرانانو غوږ هم نګریږي او اوس ادارې مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د توهین عدالت کیس کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل بیرستر اعتزاز احسن ویلی دی چې وزیر اعظم ته که د توهین عدالت کیس کې سزا ورکړې شو نو هغه به بیا هم صدر ته د سزا معاف کولو لپاره نه وایي ادارې لیکي چې اعتزاز احسن ویل چې زما اعتراض په یو جج هم نشته خو چې کوم جج دا مقدمه جوړه کړې و عین وایي چې هغه مدعي نشي جوړې دی او د دې مسلې نه خامخا دا نه مسله جوړه کړې شوې ده اداریه وای چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل اعتزاز احسن په دې عزت باندې ولاړ لې چې د موکل ته دې رعایت ورکړې شي اداریه اخیره کې وای چې باید چې اعتزاز احسن داسې لار خپل کړې وي چې د قانون او عین نه څوک هم پرتا نه دي ایکسپریس روز پان خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د بلوچستان په حالاتو باندې د بلوچستان حکومت ته او د غرنګ د بلوچستان د پولیسو مشر نه د هدپی وجنو او د اغوا واقعیتو په اړه رپورټونه غوښتل دي اداریه لیکي چې د بلوچستان په حالاتو باندې د سپریم کورٹ ایکشن اغستل د ستاین ورلد خبره ده او دارن کچری د سپریم کورٹ په حکم باندې ای جی بلوچستان او اټارنی جنرال عمل وکړو نو ممکن دا چې د بلوچستان په حالاتو باندې قابو ومندې شي اج رسپان خپل ادارې کې وای چې د دفتری خارجه ترجمان 13 ورځ ویلی وو چې په ډرون حمله باندې نه د امریکای سره د وړان دینا سزبانی لوزنامه شوې ده او نه په مستقبل کې وشي ادارې مخکې لیکي چې 13 وختونو کې د پارلیمان سفارښونه او قراردادونه په تاخونو کې خولې شوې وو نو تمه ده چې دا با حکومت دا غلطی بیا گردان نکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په ډیلی ټلیګراف کې په خبرشوي او مقاله کې راغلي په افغانستان کې د فوز د قوی کولو لپاره د ناټو مشن سره د کال 2012 لپاره د 1.2 بلین ډالر بجټ دی. ولی اوس په دغه بجټ کې تر ډیره حده کمی را روان دی. د زیارت په ورځ د کابل په پوځي اکیډمۍ کې د وینا په وخت ولسمشر کرزي وویل چې د کال 2014 نو وروستو بعد امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه هر کال د افغانستان د ځواکونو لپاره 1.1 بلین ډالر امداد ورکوي. په کابل کې چارواکي وایي چې د افغانستان نه دا تمه کیږي چې دغه ټولو مرستو نیمایي په خپله ورکړي. د نړیوال ائتلاف ملګري لا په دې بحث کوي چې دغه نیمې مالی مرستې تر خپل مین څنګه وویشي. د ائتلاف ملګري هیله مند دي چې د مئی په میاشت کې د ناټو د سرمشریزې غونډې نه وړاندې دغه معامله هواره کړي. ولې د افغان فوج جنرالان وایي چې د فوجي بجټ د کمولو سره بعد هیواد د امنیت د خطر سره مخ شي. د افغان فوج سر لخکر جنرال شیر محمد کریمی ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو سره د امن کمی پریکړې ته د رسیدو نه وړاندې د ځواکونو شمیره کمول د وخت نه مخکې خبره ده. په نیویارک ټایمز کې خبره شوې یو مقاله کې محسن حامد پاکستان کې جمهوری مزل ته کتنه کړې او لیکلي دي چې کوم پاکستان چې نوموړي لس کاله وړاندې لیدلی و اوس هغه شان نه دی پاتې. هغه وخت کې په لاهور کې د زیارتونو نه ګیر چاپیره حفاظتي دیوالونه نه وو، د برېښنا او ګیس دومره نشتوالی نه و، خلکو د بازارونو نه ډوډۍ پروپو نه په سیکو اخیسته او د سواد درې غوندې سیمې د سیلانیانو ځای و د وسلوالو نه. لیکوال وړاندې لیکي په بهر هیوادونو کې خلکو د ستونزو ته د پاکستان د جغرافیایي او سیاسي صورتحال لکه په افغانستان کې د روانې جګړې، د پاکستان د هند سره د دشمنۍ او په پوز کې د سختدریزو د اثر په تناظر کې کتل. ولې د ډېرو پاکستانیانو لپاره اوس سیاستدانان هم په دغه تور دومره تورن دي لکه څومره چې د پرویز مشرف غوندې پوځي جرنیلان. محسن حامد لیکي په پاکستان کې دا وخت د جمهوریت جرړې مضبوطیږي، په سیاستدانانو د فوج زور د ننګونې سره مخ دی، د مرکز نه ثبوت اختیار منتقل شوی دی، د هندوستان سره د کاروبار خبرې کیږي او په افغانستان کې جنگ پر غونډېدو دی. بیا هم د خلکو په ژوند کې د خوشبینی ډېره لږه محسوسېږي. لیکوال د تحریک انصاف د مشر عمران خان په سیاسي مزل او د هغه په ولسی مرسته بحث کړی دی او لیکلی دی چې عمران خان په پنجاب کې د نواز شریف او شاباز شریف غوندې د سیاسي واک مرکزونه خوځولې دي. عمران خان د درغلې د ختمولو خبره کوي او هم دغه وجه ده چې هغه اوس په بلوچستان، سن او پښتونخوا کې هم سیاسي غونډې کوي نو خلک ورته غوږ دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د امریکای د پی بی ایس ټی وی سره په یو مرکه کې د افغانستان او پاکستان د چارو کارپو او لیکوال احمد رشید وای چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره باید په گاونډیانو په افغانستان کې د ننه د سولې د خبرو لپاره د اعتماد د رامنځته کولو لپاره کار وشي. د دې مرکې غټ کې ما بشیر ګواخ تاسو په دې رپورت کې راوړی. د پاکستان او افغانستان د چارو کارپو او لیکوال احمد رشید چې اوس اوسه پاکستان ان د برینک د فیوچر اف امریکا، پاکستان ان افغانستان یا پر ری ولاړ د پاکستان امریکا او افغانستان راتلونکي په نامه کتاب خپور شوی، د امریکا د پی بی ایس ټی وی سره په یو مرکه کې ویلي چې دا مهال پاکستان کې حالات د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ناورین سره مخ دي. د هغه په وینا کې پاکستانی مشران د خپلو خلکو چې زغم یې مخ په ختمېدو دی لپاره څه ونه کړي نو کېدای شي نوي سیاسي مشران مخې ته راشي. احمد رشید پی بی ایس ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د پاکستان رول ډېر اهمیت لري. د یادونې وړ ده چې تیر کال د ناټو لخوا د څلیرش پاکستانی پوځیانو له وژل کېدو وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې خراب شوې. خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ترهګرې په وړاندې جګړه کې امریکا د پاکستان سره شریکي ګټې لري. د احمد رشید په وینا امریکا اوس درک کړی چې پاکستان د سولې لپاره مهم رول لوبولی شي.
د حقیقت ته په کتو سره چې طالبان او ډیر مشران په پاکستان کې دي، پاکستان توقع درلوده چې دوی به د طالبانو سره په خبرو کې مرکزی رول لري، خو وشول داسې چې امریکا پاکستان له پامه غورځاوه او پاکستانیانو ته یې د خبرو د بهیر په اړه معلومات ورنه کړل. اوس امریکایان پوه شوي چې د خبرو د بهیر لپاره باید پاکستان ور شریک کړي.
احمد رشید همداراز په سیمه کې د بدامنۍ د ختمولو لپاره درې حل لارې وړاندې کوي.
لومړی خبر دا ده چې د افغانستان د ګاونډیانو رضا اخیستل دي چې په افغانستان کې به لاسوهنه نه کوي او د یو یا بل جنگ سالار د مالی مرستې په ترڅ کې به اوبه نه خړوي چې په 1990 کې هم همداسې شوي ول او په افغانستان کې یې کورنۍ جګړه رامنځته کړه. دویمه خبره دا ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې دننه له طالبانو سره د خبرو لپاره یو جوړجاړی رامنځته کړي او هغه خلک چې د دې خبرو خلاف دي په دې بهیر ورګټ کړي. او درېمه خبره دا ده چې پاکستان سره اړیکې بیرته پر حاله کړل شي او پر ځای د دې چې د طالبانو د ساتلو له وجې پرېنیوکې وشي ورته ودې ویل شي چې د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ روان دی او دا چې افغانستان د پاکستان یو مهم ګاونډی دی او ضرورت ورته لري نو بیا د پاکستان طالبانو ته نیټه ورکړي چې نور به پاکستاني خاوره د پټن ځایونو لپاره نه کاروي.
احمد رشید زیاتی چې په سیمه کې د جګړې د ختمولو او امنیت پر ځای کولو لپاره دی د طالبانو سره د خبرو بهیر تیز کړل شي او د هغوی د بندیانو پرېښودل به په تشدد او بریدونو کې د کمک سبب شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو یو افغان انجینیر زمری هلالی 15 وړې الوتکې یا جازونه جوړ کړې دي چې پر ریموټ کنټرول الوزي. انجینیر هلالی وایي شپږ کاله د دغه الوتکو په جوړېدو تیر کړي دي او که امکانات ورته برابر شي نو لوی الوتکې هم جوړولی شي. انجینیر هلالی زموږ همکاري فراه هیواد سره د برکې په لومړۍ برخه کې د خپلو جوړو کړو الوتکو په اړه معلومات ورکړي.
پنځه دانې ریموټ کنټرول تیاری چې د دې تلوټ لري چې په دې کې دوه دانې پټرولي ماشینان لري چې د هغې ماشینان استفاده شي او درې دانې برقي تیاری دي چې پر سیستم به بتریو الوزي. دغه مو وکولای شو چې جوړ کړو.
بله انجینر صاحب، د دې الوتکو په تخنیکي وسایلو کې تاسو کوم مواد استعمال کړي دي؟
نو دوکې دلته کوم مستاسې امکانات ډېر کم لرو.
بله،
نو ما کوشش کړی چې د الوتکو کې سپک مواد استفاده وکړم لکه د لرګي شفتي او داسې پوست تختې او دغسې نور سپک مواد وسایل فایبر او دغه وسایل مرته اماده کړي دغه استفاده شوي. د خپل قطعات او نور نو الکترونیکي وسایل چې خپل ریموټ دی ریسیور دی ټول تیار کنټرولوي. نور نو چې د هوایي سیستم اداره کوي.
بله، د الوتکې
انجن استفاده مو کړی. نور ماشینان درانه وو، قدرت یې کم و، خپل وزن یې ډېر و. دلته مو بیا سپک ماشینان د آرې پیدا کړه، ډېر تجارب وکړه، تجربې مو پر اصل کړې. دغه آرې ماشین بیا ښه استفاده وکړه، ولې هم سپک و هم قدرت یې ډېر.
په نړۍ کې، یعنی د نړۍ په نورو هېوادونو کې د کوچنیانو د لوبو لپاره دغسې الوتکې جوړ شوي دي. آیا تاسو خو د هغو الوتکو د ماشینونو څخه تاسو د هغه څخه مو استفاده وکړه؟
نو هغه الوتکې خو نو جوړېږي، چینایي الوتکې هم دي، هغه هم دغسې الوزي. مونتر دغه نقشې اوتارو د ځان د خپل ما نقشه کړې په ایستر او څو نو نقشې دي. مثال په ځنګل وته کې څنګه رقم لري او هم کې زستاره دي، په چې هم په خواني ماډلونه دي. نو نقشې مې خپل تر ډیزاین کړ خپل په زو.
ستاسو په لاس جوړې شوی الوتکه څومره واټن وهلای شي؟ 100 متر واټن وهلای شي؟
دا چې موږ تاسو دوه کړی پرکټس کړی مو دي، یعنی تر هغه اندازې الوزي چې څو چې سترګې دې لري. یعنی دا چې موږ دا څنګه شو ماسیبه ورته کړې تر 1 کیلومتر ښه نورمال تلای او بیا ته کنټرولې راځي هغه خپل پر رنوی کې ورته کښېني.
او دا ریموټ کنټرول مو سره کوم څنګه جوړ کړی د دوی لپاره؟ یعنی ستاسو دا ریموټ
کنټرول خو دا اطفالو د مازی شو ریموټ کنټرول بیا مې خپل سره تنظیم کړی. ریسیور مې ورته فعال کړی، دا اخیزه عمر سره مې ډېر لیدې کړو ورته. بیا موتورونه مو په ریسیور کې وصل کړو چې خپل ریموټ کنټرول د ریسیور سره تماس نیسي. ریسیور بیا د خپل سیستم د ټول رادار الویتر راوي د تیارې د تخنیک ټول سیستمونه بیا هغه ریسیور حرکت ورکوي. نور نو اگر خپل اخیزه مرسله د ریموټ د ریسیور سره د مونو الکترونیکي وسایل سره آماده کړو او تنظیم وکړو سره بل باندې
شاټول د لاس کارونه دي. کچېر تاسو امکانات برابر سي د حکومت لخوا څخه نه یا مثلا د نورو هیوادونو لخوا څخه، تاسو به وکړی سي چې دغه تجربه چې تاسو اوس د اوس لپاره مو کوچنی الوتکې جوړ کړې دي په یو زمانه کې وکړی سي چې لوی الوتکې یا ډیزاین کړي یا الوتکې جوړ کړي؟ طبعا الوتکې جوړول د یو نفر کار نه دی، نه ډیر کسان به ورسره وي، یا د الوتکو پرزې یا ماشینونه جوړ کړي. څه فکر کوئ؟
ان شاء الله بس اوس دغه تجربه پر کارونو چې ګورو ان شاء الله دغه موافقت اوس ورسېدو. نو اوس کولای شو چار نو تیاره ډیزاین کمیسار د خپل بیلانس او وزن او د ظرفیت او د هوا سنجش یعنی اوس کولای شو ان شاء الله که امکانات ولرو هغه پر اندازې پورې
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوه بجو
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دوه بجو
د مشال پنو
پ اتیویش منٹ کم درو بجو
کھیک دے کھیک دے
پ اتیویش منٹ کم سلورو بجو
اقتصادی نڑے
پو کم سلورو بجو
نوی خیالونا نوی سازونا
پ اتیویش منٹ کم پنزو بجو
اوریدونکو په دې خبرونه کې باختر ستوري تاسو یې واریده او تاسو ته د نړۍ رنگونه پروګرام وړاندې کوو. دا تاسو ته هر اونۍ ګلایاس جوړی او د مشال ریډیو نه تاسو اوریدلی شئ. که په اړه کوم نظر لرئ نو خامخا یې موږ سره شریک کړئ. زموږ خبرونه هم داسې دوام لري. په بل غنټه کې بیا له تاسو سره اوس د نړۍ رنگونه پروګرام وره
دا مشال ریډیو 19 پروگرام دا نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګل یازم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. په دې پروگرام کې مودلا دا نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او دا فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. فرانس کې د دویم نړیوال جنگ کې د یو ټن وزنی بم موندل شوی. زو فرانس مرساله خارته د فرانس میډیټیرین ساحلی خار چارواکی وای چې په دویم نړیوال جنگ کې جرمني یو ټن وزنی بم په دې خار کې خخ کړی وو. خدا بم ونه چاودو. چارواکو په دې سیمه کې خلک بل ځای ته منتقل کړل او دغه بم یې یو فوجي مرکز ته وړي چرته چې به دا الوزوي. جرمن فوجیانو یو ټن وزنی بم په دې خار کې په دې مخه خخ کړی وو چې په شا کې دوه په صورت کې به دا ټول خار تباه کړي. په تایلند کې یو ټکسی ډرایور د 3.5 لک ډالرو سره واپس کړی. زو بنکاک ته د تایلند بنکاک ښار کې یو کس اکرات د 3.5 لک ډالرو کالی او سره اخستی وو او په ټکسی کې په تادی پرخی وو ځکه چې دوی خپل ناروغي خزیتا ځان رسولو. په کوم ټکسی کې چې اکرات د 3.5 لک ډالرو کالی او سره پرخی وو د هغه ډرایور درې ورځې وروسته د هر څه واپس کړل. اکرات په انعام کې دغه ډرایور ته د 10,000 ډالرو انعام هم ورکړی دی. د امریکا فلوریدا ښار کې یو کمپنی د نارنجي رنگ شرط اچونکي 14 ملازمین د خپل سوکو څخه لری کړی دی. زو فلوریدا ته د فلوریدا ریاست قانون چارو یو کمپنی کې ملازمینو د کار وروسته په یو ځای نارنجي رنگ شرط اچولی وو. د دې کمپنی مالک دا وګڼل چې دا کارکونکي احتجاج کوي نو ځکه بغیر ستا پوسا 14 ملازمین چې نارنجي رنگ شرط سي چولی وو د خپل سوکو څخه لری کړل. نارنجي رنگ چې انساني سترګې ډیر زر متوجه کوي او دا د حفاظت نخه هم ده. د معلوماتو لوی خزانه برټان کا چې د 1900 کال راځي چاپ کیږي د چپای کار د بندولو اعلان کړی دی. برټان کا انسایکلوپیډیا چې د معلوماتو لوی ذریعہ ده او په 1900 کال کې لومړی جلد چاپ کړی وو. برټان کا په ټوله نړۍ کې خلک د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره کاروي. د 2024 سلبیخ کال وروستو برټانیا کا د چپای کار د بندولو اعلان کړی دی. په دې جدید دور کې خلک زیات معلومات د انټرنیټ د لارې ترلاسه کوي او د دې لپاره یو شمیر ویب پاڼې هم موجود دي. زیاتره ځکهونکو او پروفیسورانو ویلي چې چاپ شوی انسایکلوپیډیا ضرورت اوس نشته. ځینې ځکهونکو وایي چې چاپ شوی د معلوماتو ذریعه زیات وخت مصرفوي. د دې پرتله په انټرنیټ هر څه ډیر زر ترلاسه کیدی شي. دا وخت په انټرنیټ د معلوماتو لپاره خلک ویکیپیډیا کاروي. سپین کې د شمسی توانای لوی پلانټ شپه ورځ بجلی جوړوي او دا د نړۍ لومړی پلانټ دی چې 40 غنټې کار کوي. زو سپین تا دا سویلی سپین انډلوسیا خار کې دا نړۍ لوی شمسی توانای جوړولو پلانټ لګول شوی. دا پلانټ په یو سل 15 اکړه ځمکه جوړ شوی او په دې کې 2600 شمسی شیشي لګول شوی دی. دې ته ترمو پاور سټیشن ویل کیږي. دا پلانټ د ورځې رڼا جمع کوي او بجلی پیدا کوي. دا د نړۍ لومړی پلانټ دی چې د شپې په وخت هم بجلی ورکوي. د دې پلانټ تکنیکی مشر سنتګو اریس وای په عمومي توګه د یو عام شمسی توانای پلانټ په یو کال کې د 2900 تر 2000 غنټو پورې بجلی جوړوي. خو د دوی پلانټ شپږ زرا سلور سو غنټو بجلی جوړوي. دوی زیاتوي چې دوی دومره بجلی پیدا کوي چې یو کال کې 2000 کورونه دومره بجلی مصرفوي. سپین په نړۍ کې دویم لوی هیواد دی چې شمسی توانای ترلاسه کوي او د دې لپاره یو شمیر پلانټونه هم لګولې دي. د برتانی یو ولسکلن جنی د دې هواد ځوان ساينسدان په توګه ټاکل شوې ده. د برتانی کربی ګرامر سکول ولسکلنه کرتانا ولا بهنانی د اعزاز د برمنګم ان ال سی بیگ بنګ میلی کې د 375 طالبانو په مقابله کې ګټلې. دا ځکهونکې د لیورپول پوهنتون لخوا د تاریخي کینسر په تحقیق کې برخه اخلي. دوی وايي هله لري نور ځوانان به هم د ساينس په میدان کې جذبه سره برخه اخلي چې څنګه دوی اخستی ده. دا قمی وارته ازوان سائنسدانانو ته ورکول کیږي. په دې مقابله کې د ججانو پینل کې ډاکټر ایډرسن پوکاک وای دوی د بهانینی کار ډیر خوښ شو او ځوانانو لپاره دا چې داسې قسمه مقابلو کې برخه واخلي. دوی وای کچری بهانینی دا اعزاز ګټلی شي نو نور ځوانان هم دا کامیابی ترلاسه کولی شي. هند کې وفاقي حکومت د کینسر د ناروغۍ لپاره د ارزان بیا دوا جوړولو اجازه ورکړي. هند کې حکومت یو مقامی کمپنی ته د کینسر د ناروغي په درملنه کې استعمالونکو د داسې دوای جوړول اجازه ورکړي چې ارزان بیا وي او د خرڅولو اجازه به هم ورته وي. دا وخت د دې دوا حقوق یو جرمنی کمپنی بیر ای سره دی او د دې دوا بیا په لکونو روپو کې ده. د هند حکومت دا اجازه د ځانګړي اختیار لاندې ورکړي چې د سره بعد نړۍ لوی کمپنو اندېښنا سیوا شي ځکه چې نور کمپنو سره به د دې د دوا جوړولو او په ارزان بیا خرڅولو اجازه وي. د هند حکومت لخوا د فیصلې سره به د ګردو او د زیګر د کینسر ناروغانو سره ډیر مرسته وشي او هغه ځکه چې د جرمني کمپنی نیکسر وار د دې دوا شپږشلې کپسول په 2,00,000 او 3,00,000 روپۍ خرڅوي. خو مقامی کمپنی به شپږشلې کپسول په 8,900 روپۍ خرڅوي. د هند حکومت لخوا د دې قانون مقصد د ناروغانو لپاره د کینسر دوا په مخصوص حالاتو کې د ترلاسه کول یقیني کول دي. ساینس پوهان وای چې سب اټامیک ذرات یا نیوټرینو د رڼا نتی سفر نشي کولی. تیر کال د ستمبر په میاشت کې د ځینې تجربو نه دا خبره مخې ته راغلی و چې سب اټامیک ذرات د رڼا نتی سفر کولی شي. خو د دې نتیجو تصدیق نه شوه او کچره د دې تصدیق شوه وي نو د طبیعت او مشهور کارپو آینسټاین نظریه اضافت به غلط ثابت شوه وي. په هغه تجربو کې ویل شوی و چې د نیوټرینو واپسی د رڼا نه یو سیکنډ مخکې شوه و. د ایتلی ګران ساسو لیبارټری کې د آی کیرس ګروپ یوایان سینډرو سینټرو وای د دوی نتیجې په سکول کې زده کوونکو ته خودل شوی د رڼا سفر سره ملاویږي. دوی وای چې د تیر کال شوی پر نتیجو یې باور نه وو او دوی په فکر په تاده یې دا خبر خپور کړی شوی وو. د کمپیوټر سافټویر لوی کمپنی مایکروسافټ با وینډوز اتم د روان کال اکتوبر په میاشت کې مارکیټ ته وړاندې کوي. کارپوهان وایي چې د اکتوبر په میاشت کې د لپټاپ کمپیوټر جوړونکو کمپنو ډیل، ایچ پی، ګیټ وی، سونی، اسوس، توشیبا، لیوینو او ایسر د خر سیزن وی. او کچری مایکروسافټ په اکتوبر په میاشت کې د هدف پوره نکړي نو د ایپل کمپنی نوی آی پیډ با نور هم خر شي. د مایکروسافټ نوی وینډوز اتم په مکمل توګه د زوړ وینډوز نه جلا دی. په دې کې ډیر زیات نوی اپلیکیشنز د صارفینو لپاره جوړ کړي شوي دي. د کمپیوټر او د موبایل مشهور کمپنی ایپل په درې ورځو کې 3 میلیونه نوی آی پیډ خرڅ کړي. د دې وړاندې په 2010 کال کې چې کله نوی آی پیډ راغلی وو نو په لومړۍ ورځ 3 لکه آی پیډ خرڅ شوي وو او په 20 ورځو کې 1 میلیون آی پیډ خرڅ شوي وو. په 2011 کال کې په لومړۍ اونۍ کې 4 لکه دویم آی پیډ خرڅ شوي وو. کارپوهان وایي چې نوی آی پیډ خلکو ډیر زیات خوښ کړي دي او په 3 ورځو کې 3 میلیونه خلکو آی پیډ اخیستل د دې خبرې ثبوت دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا هالیوډ نوی فلم 21 جمپ سټریټ په لومړۍ اونۍ کې د 6.5 میلیونه ډالرو کاروبار کړی دی. فلم 21 جمپ سټریټ په باکس افیس کې په لومړۍ نمبر دی.
You're ready for a lifetime of being badasses.
Oh, I am.
I thought this job would have more car chases than explosions.
You're dead.
Yours isn't loaded, right?
No, that's no fun.
What's up, Chief?
Got our first plus.
You got him! Yes! Yes!
You forgot to read him his Miranda rights. Do you even know the Miranda rights?
We're reviving a canceled undercover program from the 80s.
Where do we report to?
Down on Jump Street. 21 Jump Street.
د امریکا مشهور فلمی ستوري جولیا رابرټس نوی فلم میرر میرر با د مارچ په 10مه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Once upon a time, in an enchanted kingdom, there was a beautiful princess with skin as white as snow and hair as black as night.
La, la, la.
Her hair is not black, it's raven, and she's 18 years old, and her skin has never seen the sun, so of course it's good.
This spring,
mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all?
Snow White.
What?
What?
Snow White.
Ugh.
A classic tale.
Do you want to hear it?
Gets a new wrinkle.
They're not wrinkles. They're just crinkles.
د هند سینما نوی فلم اشزاده ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د هند مشهور کمپنی یش راج جوړ کړی دی. فلم اشزاده به د مئی په 13مه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
لو لگ گئی لون آرڈر کی.
کیوں لے رہا ہے پنگا؟
آرٹس اینڈ کرافٹ ہابی آپ کی؟
جی 8 سال پہلے تھی. اب میری ہابی شکار کرنا.
کرتے شکار
مور میرا حرام زادے.
حرام زادے نہیں عشق زادے.
عشق زادے.
د هند مشهور ستوري عمران هاشمی مشهور فلم جنت ډیر زیات کاروبار کړی وو. فلم جنت په کرکټ کې د جواري پاړه جوړ شوی وو. د جنت دویم فلم ټریلر خپور شوی او په دې کې خودل شوی چې هیرو د وسلې کاروبار کوي.
انډیا مې کرکټ کھیل نه یی ریلیجن جنون ہے. میں نے اس جنون کو اپنی جنت بنائی.
Bring on, bring on, bring on, bring on.
دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیل لرم چې تاسو زړه ته بپریوتی وي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانوونکي قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کړم 00420221124121. هم دې سره کوربا ګولیاست اجازه ورکړي. را روانه ونی با بیا در سره په لوی الله مو سپارم.
کیک دی کیک دی
اونیس پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دی کوچیان ستاسو ژوند کې
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو راځو بچیان نو سبق وای نه تعلیم دی دا یو منځ د کوه غي دی ملاجز د کوه زباز د کوه
دا دوی څنګه ستدي
خو موږ کنده لرو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیان له پاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
د منګوټي سره پټه ګوډه
ګرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولې تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خاده خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.